سلامونه. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د مخامنې خبري مجله ته مو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګري په عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې بهیر باید په دقت سره پر مخ وړل شي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو ټولنه وایي چې ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت لمنځه ولاړ شي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. ولسمشر اشرف غنی د افغان میرمنو د بې وزلۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان او آیرلند د ټیمونو ترمنځ د کرکټ پنځمه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده، او د ایتوپیا د هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه اډیس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او ټولې سپرلۍ له منځه تللې دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه بېوزلي ده. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه.
د افغان میرمنو اساسي ستونزه بې وزلي ده. تر هغه وخته چې د افغان میرمنو د فقر له منځه وړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخته به افغان میرمنې محرومي وي.
ښاغلی غنی د ښځو د پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویل چې ښځې اوس مهال له هغو العدالت غوښتنې څخه د سیاسي ګډون پړاو ته رسېدلي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدل شوی دی او ټولې د سولې، زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتنه کوي. د سمنګان ولایتي چارواکي وایي چې له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو دوه سرتیری وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال مشر ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نښته نن سهار په درې صوف بالا ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د ملي پولیسو پر پوسته ډله ییز برید وکړ. له سمنګان څخه د یو بل خبر له مخې طالبانو تیره شپه دوه ملکي وګړي چې له مزار شریف څخه درې صوف ولسوالۍ ته روان وو په لاره کې له موټرو ښکته کړي او تر اوسه د هغو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په مامدغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د لوګر سرپرست امنیه قومندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو ته وویل دا پوځي عملیات د مامدغه ولسوالۍ په هغو سیمو کې پیل شوي چې وسلوال مخالفین پکې ډیره دي او له هغه ځایه حمله او رنکار فعالیتونه تنظیموي.
نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی کشور اسایی زرغون شهر تصفیه و تلاشی ادامه داره. فعلا 6 نفر مخالفین کشته شده، دیگر عملیات روان است.
سمنوال مخلص زیاته کړ چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوی او وسلې او پوځي تجهیزات هم ترې ترلاسه شوی دي. د افغانستان او آیرلند د ټیمونو ترمنځ د کرکټ پنځمه یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده. لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې 214 منډې وکړې. کپتان اصغر افغان په 111 بالونو 2 اتیا، محمد نبی په 10 بالونو 40 او راشد خان په 28 بالونو 15 منډې وکړې چې تر ټولو زیاتې وي. اوس مهال د آیرلند لوبډله بیټنګ کوي چې تر دې دمه یې په 2 اوورونو کې 122 منډې کړې او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه پلازمینې اډیس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او هیڅوک ترې ژوندي نه دي پاتې. د شرکت نن وویل یو بوئنګ 130 ډوله الوتکه چې د کینیا پلازمینې نایروبي ته پر لاره وه 149 سپرلۍ او 8 تنه عمله درلوده. ویل شوي چې د الوتکې په سپرلیو کې د سربیا یو او د روسیې 3 وګړي شامل دي. د دې شرکت ویاند وویل چې دا الوتکه له الوتو لږ ځنډ وروسته د پلازمینې د جنوب ختیځ په شاوخوا 50 کیلومترۍ کې بیشفتو ښار ته نږدې راغورځېدلې. د دې الوتکې د نسکورېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې یادغونډه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یو زیارت کې جوړه شوه. د تبت د بودایانو د تبعیدي مشر دلای لاما پلویانو په درمساله معبد کې د عبادت مراسم پر ځای کړل. دلای لاما په 1950 کال کې وروسته له دې چې په تبت کې د چین د حکومت له ځپونکو اقداماتو وتښتید، په همدې ځای کې د تبت لومړنی تبعیدي حکومت اعلان کړ. په دې مراسمو کې دلای لاما ګډون نه وکړی، خو په تبت کې د تبت د اداري استازي او یو شمیر بهرني شخصیتونه حاضر وو. د اوکراین پولیس وایي چې 22 افسران له هی اړخو توندلارو سره په نښتو کې ټپیان شوي او روغتون ته لیږدول شوي دي. پولیس وایي د کسانو غوښتل چې د روانې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د ولسمشر د موټرو پر کاروان برید وکړي. پولیسو نن په یو بیان کې وویل چې دا افسران پرون چرکاسی ښار کې د علاج لپاره یو روغتون ته لیږدول شوي. په دې ښار کې د ملي لښکر په نوم د ګوند پلویانو هڅه وکړه چې د ولسمشر پیترو پوروشنکو د موټرو د کاروان مخه ونیسي. دوی همداراز د هغو شخصیتونو د نیولو غوښتنه کړې چې د فساد په یو رسوایی کې تورن بلل شوي دي. چارواکو د هم ویلي چې دوه پولیس افسران په پلازمینه کیف کې د ولسمشر دفتر ته نږدې په نښتو کې ټپیان شوي چې یو یې روغتون ته لیږدول شوی. د دواړو پیښو په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي دي.
خبرنامه ول ازادي رادیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې در پورناو موضوعات لرو. افغان ولسمشر د سولې په روان بهیر کې په لا تدبیر او دقت ټینګار کوي. دا شان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې لوی ستونزه بی وزلی بولی.
دوی د افغان میرمنو اساسي ستونزه بی وزلی ده. د افغان میرمنو اکثریت په بی وزلی کې ژوند کوي.
مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین د ورسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک چنګار کوي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه، خارج از ثوابدیدها
و دلندیدهای دولتی. هغه د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د سیرنو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
سیلنې شوي، بررسي شوي، دا غندي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې له دې خبرې کې چې د قزاقستان امنیتي ادارې د هغې ډلې مشر نیولی چې په چین کې د قزاق ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دا شند افغانستان او ایرلند ترمنځ د روانې کرکټ لوبې حال هم درکوو. هیله ده ملتیا موکړئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه تر اوسه په پوره تدبیر سره پرمخ تللې او باید په دقت سره پرمخ لاړه شي. ښاغلی غنی د یکشنبه پر ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل حکومت د خلکو له غوښتنې سره سم سوله غواړي. ښاغلی غنی وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ او داسې نورې پټې اړیکې باید روښانه شي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان خلک تلپاتې او باعزته سوله غواړي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل اوسمهال په هره ژبه د سولې خبرې کیږي، خو حکومت هڅه کوي چې خلک رښتینې سولې ته ورسیږي. ده وویل د افغانستان ټولنه، سیمه او نړیواله ټولنه ټولې د سولې خبرې کوي، خو باید هیره نه کړو چې دغه زمینه مونږ برابره کړې ده. دغه پروسه په دقت، تعامل او تدبیر سره دغه مرحلې ته رسیدلې ده. تر هغې چې مونږ مسؤلیت لرو، د خلکو غوښتنې په پام کې نیسو، ځکه با عزت او تلپاتې سوله د هغوی غوښتنه ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان ده. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې لیدل کیږي. خو د دې خبرو د بریالي توب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنز مخامخ خبرې حتمی ګڼل کیږي او دا هغه سدي چې طالبانو تر اوسه نه دی منلي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې یو پښتنه غنی او وایي چې د دوی ترمنځ ټول ناسرګند اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي.
سوال دریز که ارتباطی طالبان با پاکستان ما چی واسه موضوع بحث پیدا
د وویل پښتنه داده چې د طالبانو اړیکې په کوم وخت د نړیوالو تر بحث لاندې راځي. له تروریستي شبکو سره د هغوی اړیکې تر یوه حده موضوع ګرځېدلې، خو باید ځانګړی شي چې له حرامو اقتصادي شبکو سره د دوی پر اړیکو څه وخت بحث کیږي. ناسرګندې تیاره او د پردې شاته اړیکې باید روښانه شي. خو پاکستان تل دا ډول خبرې رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دا هغه خبرې دي چې افغان حکومت ورته د شک په سترګه ګوري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
به هم د ولسمشر په سرګندونو تم کیږو. افغان ولسمشر د افغان میرمنو په وړاندې بیوزلی تر ټولو ستره ستونزه بولی. ولسمشر محمد اشرف غنی د چې د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډه کې خبرې کولې وویل حکومت هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د بیوزلی ستونزه پای ته ورسوي. په دې غونډه کې د ښځو چارو وزیر د یو شمېر لاسته راوړنو تر څنګ بیلابیلو ستونزو ته هم اشاره وکړه. نور حال د اکرم الله اکرم په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر سو چې فقر او بیوزلی لمنځه یو نړل شي افغان خزیباله اساسي حق محرومی وي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې وی غونډه ته په خبرو کې بیوزلی د افغان خزو په وړاندې لوی ستونزه یاد کړه. ویل کچيري د بیوزلی لمنځوړل ملي هدف و نه ګرځول شي د میرمنو بیوزلی لمنځه نزي. د افغان میرمنو اساسي ستونزه بیوزلی ده. د افغان میرمنو اکثریت په بیوزلی کې ژوند کوي. تر هغه وخت چې د افغان میرمنو د فقر لمنځوړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو تر هغه وخت به افغان میرمنې محرومي وي. خو افغان ولسمشر د افغان خزو د پرمختګ یادونه هم وکړه. ویل چې نن ورځ د خزو په وړاندې فکری مخالفتونه لمنځه تللي او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلی دي. خاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د خزو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خزو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او ویل چې ټولنه د خزو له نقش پرته دوام نه کوي. خاغلی عبدالله ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدلون کړي او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو سیاسي سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه. خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوې.
البته له بریا سره سره یو شمېر ستونزې هم لرو. په سیمه ایزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بل ستونزه ده.
میرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 40% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان میرمنې لا هم د تاوتریخوالي څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي، بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
مخکې تر دې چې بل رپورټ لاړ شو، د افغانستان او آیرلند د لوبې لنډ حال دا دی چې آیرلند لا هم یو شپېتو منډو ته اړتیا لري، اته وکټې لري او 14.2 ورونه ورته پاتې دي. یو سره شپږ 50 منډې آیرلند کړي او دوه وکټې له لاسه ورکړي. دوی 212 منډو هدف ته کوشش کوي چې ځان ورسوي. مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوری ریاست د انتخاباتو په برخلیک ټینګار کوي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د انتخاباتو په محل ویش کې هر ډول بدلون به د انتخاباتو له قانون مکرره سرغړونه وي او کړکیچ به رامنځته کړي. دغه نور جزئیات رحمت افغان را کوي.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په وی غړي غونډه کې د ولسی جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رايو د برخلیک پر وخت یې ټینګار کوي. خو د جمهور رئیس د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفی د یک شنبه په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او کچېرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګیدو په معنا به وي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثوابدیدها و رزمدیدهای
دولتی. قواعد انتخاباتی کمیسیون پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دي د لری وي. موږ هیله لرو چې دقیق وخت باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات سره سي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او لسواکي به لمنځه یوړل سي.
مردم نسبت به فرایند انتخابات او دیموکراسي از بین میبره.
خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسي غړی حبیب الله شنواری وای چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نه سي، اړینه ده چې د جمهور رئیس د انتخاباتو نیټه او وځنډول سي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنه هغه څه دي چې د غونډې ګډونوالي اندېښمن کړي. بل خو د کمیسیونونو خپلواکي شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنه دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استادو لخوا هم مطرح شوي دي. ومو غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون وایندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهور ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري، او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي. هر هغه څوک چې د حکومت د مداخلې په اړه یو مورد هم ولري، ناظر او بنسټونو او حکومت سره دې شریک کړي. موږ نه خپل مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه سوې ده. تخنیکي مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري او انتخابات باید په خپل وخت سره سي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر سپایي وایي چې د جمهور رئیست انتخابات حقوقي توجیه نه لري او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
تاسو له ازادي راډیو څخه مخمنه خبري مجله اوري. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د سیړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان حمدالله ارباب د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې تر دې دمه د بیلابیلو پیښو د سیړنو پایلې له خلکو رسنیو سره نه دي شریکې شوي، دوی حق لري چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمیسیون سره خپل شکایتونه شریک کړي. نور حال د اکرام الله اکرام راپور کې.
په افغانستان کې له هرې خونړۍ پیښې وروسته د پلټنو د کمیسیون ټاکل اوس معمول ګرځېدلی. له پیښې وروسته افغان حکومت د څېړنو امر کوي، خو وروستۍ پایلې له خلکو سره نه شریکېږي. اوس د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون له حکومت غواړي چې د ټولو په ځانګړي ډول د وروستیو خونړیو پیښو حقایق له ولس سره شریک کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان حمدالله ارباب د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولس ته قانون حق ورکړی چې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
اطلاعات ته لاسرسی قانون خو په دې تاکید کوي چې معلومات مخکې نه چې خلک تقاضا وکړي اطلاعات باید د خلکو سره شریک شي. دا چې څېړنې شوي بررسي شوي د هغه نه دي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده. د قانون له مخې نه رسنۍ او ولس دا حق لري چې دوی د همغه کمیسیونونو د پایلو یا د نتایجو د اطلاعاتو غوښتنه وکړي د مربوطه ادارات نه، تر څو هغه ورسره شریک شي. او که چېرته بیا ورسره نه شریکېږي نو کولی شي چې اطلاعاتو لاسرسي کمیسیون ته شکایت وکړي تر څو موږ یې پوښتنه وکړو.
که څه هم په تېره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې بیلابیلې خونړۍ پیښې رامنځته شوې او افغان حکومت یې د پلټنې لپاره ځانګړي او باصلاحیته پلاوی وټاکل، خو لا هم د دغو مرګونو پیښو د پلټنې وروستي حقایق له ولس سره نه دي شریک شوي. د تیر کال په لومړیو کې په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله، په کابل کې د چرې زنبق خونړۍ پیښه، د سردار محمد داود خان پر روغتون او انټر کانټینټل هوټل حمله، په ګردیز کې د پکتیا پر امنیه قومندانې حمله، په میدان وردګو کې د ملي امنیت د ځواکونو په یو مرکز خونړۍ حمله، همداشان د کندوز او غزنی سقوط، د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق وژنه، او تازه د هلمند په خوراب کې په 215 اتل قول اردو حمله او نور هغه پیښې یادې شوې چې حکومت یې د پلټنو لپاره پلاوی ټاکلی، خو وروستۍ نتیجې خلکو سره نه دي شریکی شوی. د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل ک څهم د پخوانی پیخو د پایلو پاړه څنوي خو په هلمند کې په 215 اتل خلوردو د حمله پاړه یو ور بیا د چیړونو د پایل خبر ورکوي. خدا چې پایلې به کله اعلانېږي وخت به جواب وای. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه څنوي خو پښتنه داده چې حکومت ولې د پیخو د چیړنې نتیجې لول سره نه شریکوي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو غړی وګم صافي وای چې په دغه کمیسیونونو کې ډیره داسې کسان ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ډلو پورې تړلې وي.
دا واضح خبره ده چې څېړنو کې اکثرا د پاتې راتللو یو وجه دا وي چې د غایت دي د غایت به طرف اکثرا نه وي. د یوې ډلې نه د یوې ډلې طرفداري کوي. دا یو یو تګ یو ډیر لوی نقصان دی چې هغه اکثریت چې لاشي یا په یو خېټه ډوډۍ یا په یو تعداد یا په یو پکول یا په یو جوړ جامو چې توفه ورته واخستل شي ټول واقعیتونه دی کتمان کې.
خو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وای نصرت رحیمی بیا ردوی چې ګوندې پایل له خلکو سره نه دی شریکی شوی. خاغلی رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دوی پوری اړوند د بیلابیلو پیخو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکی شوی دي.
وګورئ عرب برخه کې چې تحقیقات شوی دي دغه پایلې د افغانستان د خلکو سره د رسنیو له طریقه شریکی شوی دي. د کانټیننټل موضوع په غزنی کې د آیات پلاوی مسله و د قندوز مسله و د هرات مسله و په فراه کې آیات توضیح شو در ټول پیخي وي چې موږ د افغانستان د قدرمنو خلکو سره شریکی کړی.
په همدې حال کې د امنیتی چارو افغان کارپو باری عارض ازادي راډیو ته وویل چې د پیخو د نتایجو نه شریکول په حکومت د خلکو باور ته زیان رسوي. د حکومت غواړي چې باید په ټاکل شوی موده کې د پیخو څېړنې له خلکو سره شریکی کړي او په دې سره په حکومت د خلکو باور ته زیان ونه رسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د اوسپنې د ویلي کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې د نو بهار کې ځینې مافي کړي هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت لمنځه ولاړ شي. د دغه ټولنې رئیس پرویز خواجه زاده که څه هم په ښکاره کوم نوم نخلي خو وایي چې په حکومت کې د نه هم ځینې کړي او کسان او د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې جوړوي. نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د وسپنې د ویلي کولو د فابریکې ټولنه وایي که څه هم په دې برخه کې په هیواد کې د نن نه د پاموړ پانګونه کړي او فعالیتونه د سیمې په کچه بشپړ معیاري دي خو په کور د نن او بهر ځینې کړي د کارونو په وړاندې خندونه جوړوي. د دغه ټولنې رئیس پرویز خواجه زاده د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې حکومت کې د نن هم ځینې کړي او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې رامنځته کوي.
څنګه اندازیای علاقات خاص
هغه وایي د حکومت په داخل او بیرون کې داسې مافیایي کړۍ دي. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې دغه ملي صنعت نابود کړي. قیمه خونه نیول سي دغه د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت ملي پانګه بلامینځه او لاړه سي. ښاغلي خواجه زاده که څه هم په کوردننه په ښکاره د چا نوم وانه خیز خو څرګنده یې کړه چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یې د فعالیتونو مخه نیسي. د دغه ټولنې غړي نقیب الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې موجود دي. د ملي وحدت حکومت پر اتک چارواکو پانګوال و هڅول چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي چې حکومت مکلف دی پانګې اچونې ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا مهال په افغانستان کې د وسپنې د ولي کولو 8 درس وړې او لوی فابریکې فعالیتونه لري چې ځینې د سیمې په کچه ساری نه لري او شاوخوا 2000 کارګران پکې په کارونو او بوختی. د افغانستان د وسپنې د ویلي کولو فابریکې ټولنه وای اوس هم له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته زړې وسپنې قچاقیږي او هم له یادو هیوادونو افغانستان ته واردونکي وسپنې باندې تعرفه کمه ده چې د دوی په کارونو یې ناوړه اغیز کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت په ځانګړي توګه د مالی وزارت نظر هم راواخلو خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم چا زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان په همدې غونډه کې له حکومت او غوښتل چې له هر ممکن لارې چې وي دغه ملي پانګه باید له ناوړو پلانونو څخه وژغوري.
هر سرمایه مو کې از بین میره ای سرمایه ملی است به گفتی دوست.
هغه وای د پانګه چې لمنځه زیاده د کس نه بلکې ملي پانګه ده، د دولت پانګه ده. دغه پانګوال یوازې مدیران دي چې مدیریت ورنه وکړي. دولت باید له دغه ملي پانګې ملاتړ وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې لمنځه یوسي.
سرمایه ملی کشور از بین نره.
د افغانستان د وسپنې د ولي کولو د فابریکې ټولنه وای ک حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي. دوی چمتو دي چې د افغانستان د وسپنې په قانونو کې 50% پانګونه وکړي.
د کونړ ولایت عدلی ارګانونه وای د 13 کلونو په پرتله په خزو د توتريخوالي کچه زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر خزې بیا وای هر کال په نړۍ کې د خزو د حقونو په اړه غونډې جوړېږي، خو د دوی په ژوند کې کوم بدلون نه دی راوسته. نور حال فرهولا انوري راکوي.
په کونړ کې د خزو چارو ریاست مسولین وایي یوازې په روان المریز کال کې ورته په خزو د تاوتریخوالي په لسګونو دوسیې راغلي دي. د خزو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته د خزو قضاوی او نوې ډیرې دي. په هر نوې قضیه مونږ ته راغلي دي، هغه قضیه چې زمونږه مربوطه دي، مونږه کوم صلاحیت لرو د هغه قضیه د حل کې ډیر کوشش کوو. هغه قضیه چې زمونږ په صلاحیت کې نه دي، هغه په څارنوالۍ یا محکمې پورې تړاو لري، نو هغه مونږ چارنوالۍ او محکمې ته محول کوو.
په کونړ کې د واو یا افغان خزی د افغان خزو د پاره د دفتر مشره میرمن توراجوای اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ټولنیز ستونزې او دودونه موجود دي چې پر خزوې د زور زیاتی د پاره لاره هواره کړي او د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خنډونه جوړ کړي دي.
د دریم کلتوري او فرهنګي رواجونه دي. د غربت، د فقر، د بیکاری ده او په لرو پرتو سیمو کې د امکانات نشواله دي چې ډیر ځایونو کې خزې د خپل حق او حقوق څخه نه دي خبرې. د خزو بدل بدون لدې چې مهر ورته وټاکل شي، فزیکی تاوتریخوالی د خزو خرڅول دي، په مالونو باندې تبدیلول دي، په کورنۍ کې د زیاتو نجونو زیږیدنه، د خزو ملامته کول دي او په خزو باندې د تاوان پورته شاقتارونه دي.
په کونړ کې د استیناف محکمه رئیس قضاوتیار جمال الدین هم منی چې لا اوس هم په ټولنه کې پوخانی دودونه حاکم دي چې د خزو په ژوند کې بد اغیزه کړې ده.
په بدو کې یو خزو ورکو دوی ته ډیره ساده خبره ده، هم که دوی پوه شي چې کچا خزو په بدو کې ورتله اپس طویل اجازه ده، په هیڅ وخت په بیادا کارونه خرڅول دی واده په بانه باندې. دا اوس موږ دوه دوسیلو چې په بانه دی واده باندې بيولې اما خرڅه کړې په بدو کې ورکول چې دا موضوع تر اوسه پورې محکمې ته نه درغلي. خو زه یا ورم په څو مجالسو کې مې سپینګیر او دغه مشرانو ته په دې ارتباط باندې مې آگاهي ورکړې ده چې اجازه نه.
هغه وای په روان المریز کال کې ورته پر خزو د تاوتریخوالي 40 دوسیې راغلي دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قزاقستان امنیتي ادارې د هغې ډلې مشر نیولی چې په چین کې د قزاق ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګي راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د قزاقستان د امنیتي خدمتونو ادارې د پلرني وطن د رضاکارانو په نوم د ډلې مشر سریک جان بیلاش نیولی دی. دا هغه ډله ده چې په چین کې د قزاق ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو د ستونزو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د دې ډلې یو ویان قیرت بیت الله ازادي راډیو ته وویل چې سریک جان بیلاش تیره شپه د الماتی په یو هوټل کې ونیول شو او له هغه ځایه پلازمینه استانې کې د کورنیو چارو وزارت ته ولېږدول شو. د استانې پولیسو هم د هغه نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې بیلاش په هیواد کې د اختلافاتو او کرکې خپرولو په تور نیول شوی دی. پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بیلاش چې له قزاقستان سره په پوله د چین په شمال لویدیز شینجن ایالت کې زیږیدلی او د قزاقستان تابعیت ترلاسه کړی، په دې وروستیو میاشتو کې د شینجن د قزاقانو چې په قزاقستان کې میشتې څو غونډې تنظیم کړي دي. په دې غونډو کې دوی د خپلو خپلوانو چې د چین په دې سیمه کې د بیا روزنې په کمپونو کې ساتل کیږي وضعیت اندېښنه ښکاره کړي او د چین پر دغه اقدام انتقادونه کړي دي. د بیلاش میرمن لیلا عدلجان د اسوشټد پریس اژانس ته ویلي چې د بیریګ چې د قزاقستان حکومت نوموړی چین ته ونسپاري. هغې همداشان ویلي چې د پلرني وطن د رضاکارانو دفترونه هم تلاشي شوي دي. ایمان عمرو چې د دې ډلې مدافع وکیل ده ویلي دي چې د بیلاش د توقیف تر شا سیاسي انګیزه پرته ده. هغې ویلي چې نوموړی د چین د کمپونو په وړاندې د خپلو اقداماتو او د هغو قزاقانو او نورو اقلیت مسلمانانو چې په دې کمپونو کې ساتل کیږي د ملاتړ په تړاو نیول شوی دی. میرمن عمرو زیاته کړه چې حکومت مو نه غواړي چې له چین سره د قزاقستان اړیکې خراب شي. د تیرې فبروري په میاشت کې د الماتې یوې محکمې بیلاش د یوه غیر قانوني سازمان پر رهبری مجرم پیژندلی او هغه د 2.5 لک تنګې چې 680 ډالره کېږي نغدي جریمې په پرې کولو مکلف ګرځولی و. بیلاش چې په محکمه کې د خپل جرم له منلو ډډه کړې ویلي و چې د پلرني وطن د رضاکارانو په نوم دا ډله له 2010 کال راهیسې رسمن فعاله ده. هغه دا هم ویلي و چې دا ډله به په شینجن کې د قزاق ټبرو د حقونو دفاع ته دوام ورکړي او بیا به هم دغه ډله د عدلي له وزارت سره ثبت کړي. ملګرو ملتونو په 13 اګست میاشت کې ویلي و چې اټکل کوي 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان به په شینجن کې د تروریزم د مخنیوي په مرکزونو کې ساتل کیږي. ملګرو ملتونو دغه راز ویلي و چې په میلیونونو نور هم په زور په سیمه کې د بیا روزنې کمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړای شوي دي.
مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ سره ملوي او د ایرلند او افغانستان لوبه 102 منډه ایرلند کړي 3 لوبغاړي سوزیدل هم 15 سلوي